د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له هم دی شی به امپایل شي. نن د غوی یا ساور د میاشتې اتمه ده، د 2022 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اس نوري د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. نن دی غوی یا ساور اتمه ده، لنن دیش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلي، د مجاهدینو د بریدې ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د داعش ډلې په افغانستان کې 90% له منځه وړلې او نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانان وژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو له اعلان سره هم مهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزاره ولو موټرو کښته او وژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ لشخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. له بلې خوا د آزاد اروپا ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا له ایراني د ایرانی سرچینو او د سپوږمشیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولې ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لېږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې په ورځ بنده شوه او د دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوه. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه وویل چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. دغه بانک پر اساس دا د 2.5 میلیون ډالر او نغدو پیسو شپږشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوی دی. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښي. خبر اعلان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک ویلي چې د هر را سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي، خو خبر اعلان د طالبانو دا پریکړه د رسنیو د آزادیو د محدودولو لور ته یو بل ګام بولي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود او وویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسیې روبل نه ورکوي. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غراز د زینو نورو موضوعاتو په باب اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکو باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځي ته لاړ نه شي. په دې اړه مجلې طالبانو دغه سخت مقررات به آیا نجونې له ښوونځیو راوګرځوي له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
ام به کورنۍ خسته شي، ام به نجونې، اما مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونې به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي چې کمیشنر کارانو د پاکستان د ویزې بیه 250 ډالر ته لوړه کړې ده.
بیا راته څنګه وهوې چې $200 به راکې چې په دوی ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
مجاهدین څنګه وتوانېدل چې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړي؟
د دې پرڅنګ چې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ یې وو د توتی له مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور سربیره د غرض دا به هم واوري چې بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار ډلوی په بلخ ولایت کې یو شمیر انجونې زده کوونکي او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نشي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازینی ولایت دی چې انجونې پکې لیش په ګمټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 220 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې دي. طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې انکار کېږي.
د بشری حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړې چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اگست میاشتې را پدې خو چې طالبان وخت رسیدلی په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې خوشتل نومې واخیستل شي هم دا راز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقوقو څارونکو نن د یو داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د 23 نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیم منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړباسي او که انجونې او ښوونکي هغه سي جامې ونه زغملې شي چې طالبان یې غواړي هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځي بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقوقو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي رادیو له څو ښوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټولو غوښتنه لرله چې نمونه څرګند نشي. دوی ښوونکي وویل
دا خبره ریښتیا حقیقت دی د چې غریب ژوند د پټولو تاریخ کوي باور کما یې بل استاد ته ویلې مولا صاحب روز د زمنګ تاسو د اولادونو کې غړ څه دی په موږ وخندي وای به چې عجب احمق خالد و خپل ژوند په خپل ځان تاریخ کړی و اما من خو دا نه کړ خو په زور را باندې کړی دا په حقیقت کې رښتیا مند دي د تور کلی بل سره تر په خو به ټول تور جامې په ځان کې وي. حتی ما ورته ویل یو ته ګونه حدیث شریف ته سره تر په خو ټول به تور و نه غوندي کټو کلی توري یو شی پورنه یا د خپل بدرنګوي او کا پورنه توري کلی جامې بدرنګوي دا یو مبارک حدیث ده. دا هیڅ نه پیغام څه دی حکومت په کومه مذهب مسلمانان دي ځان ته مسلمانان وایي مانه پیغام د اسلام حقيقي باندې باندې ستوري نه پیږي. دا خبرې ویلې دي کا چیر ته څوک مراد نکي او وستل سي کا استادان مراد نکي او به وستل سي او کا شاګردان هم مراد نکي او به وستل سي.
په بلخ ولایت کې یو ښوونکی و طالبان پر نجونو زده کوونکو او د هغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپله ښوونځي پرېږدي. اسمت سروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوندې شینکه کډوخیل سره مرکه کړې. لومړی ورته ویل ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي طالبان په دې ډول مقررات غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
باید وکړو چې طالبان له تیر ځل چې هتاه چې دوی امارات جوړ کړی و ټول ښوونځي بند و او دا دوهم ځل چې دوی راغله ابتدایي ښوونځي هم په ډېر مشکل باندې پرانیستي دي ځکه چې دوی دغه شل کاله جګړه په دې باندې توده ساتل وه چې ګویا دغه ټول تګ راتګ ښوونځیو ته یا د ښځو کار یا فعالیتونه دا ټول غیر اسلامي او خلاف د شریعت ګڼلي وو او په دې باندې خپل جنګیالي په جبهه کې ګرم ساتلي وو. نو زما په اند باندې دوی نشي کولای چې د یو اسلامي شرعي توجیه ورکړي، بلکې هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي. یو او بل داسې دوی یو 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 شل کاله دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی، په داسې دا حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوي چې نجونې به په دې ډول مایوس نشي او له درس ویلو به لاس په سر نشي؟
دا سنجونه با په یا کورنۍ په داسې حالت کې چې دومره دوی هر ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تاګ را تاګ باندې بندیزونه لګي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه دا او دا لباس یې نه دا، یا موږ په دې طرح کار کوو په غو طرح کار کوو، زه فکر کوم چې دا ټول هغه مسائل دي معلومدار چې ام به کورنۍ خسته شي، دل سر ده بشي، ام بنجونه ام مطمئن اوسې چې بیا هم افغان جونه بخپل خوانځي پرې نه دي ټول سختي ورسره په دوام ورکي، لکن د پښاو کو په لیوالتي نه بلکې له مجبوري شکل به زیږي، ځکه چې بل لار نشته ده. کدی کوم بل لار او فرصت درلودل چې خپل درس د عمر کړم، مطمئن نه چې د سه خونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دی به کله هم نه وتل.
څه په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما پان باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهیږي، او یا دا چې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلای چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی اسلام فرض دی په نرو خزه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپل به خبري د اسلام څخه خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجیه ورکي، به دوی پوسی سي دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړي، په جنگي ماحول کې لوي شوی دي، دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دي، دوی د شل کال یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوی دي، دوی لپاره خزه مختلفه تعریف شوی ده، دوی په ان باندې یو خزه یو جلکی به په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضروري نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي بعد خوانځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بل اخره مجبور سي یا د سر د سي دومره باندې سختي راولي، دومره د ماحول ورته تنګوي چې دوی په خپل د خوانځي پریدي او د ملامتیان به بیرته د مغنجونو کورنۍ ته متوجي سي او دوی ځان ته برائت ورکي.
د ولسی جرګې په خوانې غړیا او د خزو د حقونو مدافع اشن کوي انکړو خلوه.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي، وایي کمشنر کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړ کړې ده. دوی دا کوي چې کمیشن کاران له پاکستانی ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسولګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې په خوا څخه باندې $8 وو پوروسي کې معاف شوې ده. خود ویسی افغان متقاضیان وای چې عملا هر ویزه له $1500 تر $250 پوری پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل وسیدونکو پونبګل دی، دا ځدی رډو ته وویل
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $1500 راته ویلې، نو $1500 ما سره مدل ما ورته ویل چې ویزه مې راو با سب سلو ورځې کې ویدر تر باسم د پاکستان ویزه خو و نه سوګه زما ویزه راځولا، نو بیا راته څنګه هغه وای چې $200 برا کې سی په دوی ورځو کې درته بل ویزه راو باسم، نو با لاخ تر امینات ده ان شاء الله چې $200 ورکم سی ویزه راته راو باسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکو لکه مشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت ته هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. جن کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو لالاري خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستل شي. دا لومړی ځل نه دی چې دا سیداوي کیشي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته اداوي کیشي، خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول اداوي رد کړې دي.
بلاول بوټو پرون په پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو دی وزیر په توګه لوړ وکړه. بوټو ورسله د دې پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړی او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریفونی وو.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نیوی ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړ وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکه ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري. په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2019 کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 کال کې وسوې د سند صوبې له لړکانې څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لاره ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې له د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیر شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. راشد خان چې د آی بی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیر شپه هم ښه بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو څلور شپږیزې ووهلې او ټول ټال یې 1.1 نوسازېدلې منډې وکړې. که څام روژه مخ په ختمېدو ده، خو سیب د چلډرن ویل چې سګنې روژه د افغانانو لپاره ډیره سخته و او ډیرو افغانانو د دسترخوان څو ډوله خواړه نه درلودل او سکالې هم ډیری افغانانو روژه په وچه ډوډۍ ماتوله.
سیف د چلډرن وای سژنې روژه د بیوزلۍ او سخت لوشې د ډیرېدو له کبله د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه و. سیف د چلډرن پرون په یو بیان کې وویل لکه چې د تیر کال په اگست کې طالبان واک ته رسیدلی، افغانستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له دې کبله د افغانستان نیمایي وګړي په تیر بیا ماشومان په نس نه مړی شي. دا اداره وایي په افغانستان کې د خوړو کموالی او بیوزلی په روانه روشه کې لا څرګنده شوه. عموما افغانان د روژه ماتي لپاره ډیر او متنوع خواړه چمتو کوي، خو سږ کال ډیر لږ افغانان د داسې دسترخوان وس لري. ازادي راډیو ته هر ورځ داسې پیغامونه را رسي شي.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څکنو د کلن ګلدین ګرانی نه کرامتي نه خو دی اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په صدې ډیر زیاته خاطر ده. او د دې روزي په میاشت کې بیا لشن دا شلچن دا اړیو چې ګرانیږي دولت او د غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي.
السلام علیکم، زاد القدس د کابل کمپنی څخه سر واړی کې کیم چې دا ونسته خلک نه کار لري نه یو کار کاروندل لري نه بل شی لري.
په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس کریس نیامان دی وای سشکال روژه د ډیرو کورنوی لپاره خورا متفاوته و. د روژې په میاشت کې د ورځې په پای کې اکثره افغان کورنۍ روژه ماتي په څو ډول خوراکونو کوي، خو دا ځل کورنۍ مشتوي چې د پخوا په شان د خپل ماشومان روژه ماتي نه لري. ځینې ورځې خو دوی روژه یوازې په وچه ډوډۍ ماتوي. نیامان دی همدارزوی حتی تر روژې مخکې ګڼو کورنۍ نشوي کولای چې خپل ماشومان ته درې وخته خواړه برابر کړي. دوی لختل پروګرام یو یا دو وخت ډوډۍ استلې او د خوړو اندازې هم کم کړې ده.
ازادي رادیو او ریزن ریاست نوري تاسو اجازه غواړم، خو استډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. لنن ندیر شکاله مخکی په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک تر لاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو لوري سقوط شو. خو اوس همدې ورځې په ویاړ طالبانو د غوایه اتمه عمومي رخصت اعلان کړي. د سور په اتمه څرنګه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړي او واک تر لاسه کړي. جزئیات لا احمد شبر اور.
په افغانستان کې د سور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمن د شوی موافقې لمخې سبقه الله مجددي د دوه میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سولې ایز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمن د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ. خدا سوله و نشوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت اولی و نتوانیده چې د مجاهدینو مخه ونیسي. یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزورې شو. لدې ډلې یو هم پخواني پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ساجی راډو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شغله وزیر زیاتوی چې د 1990 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا د حکومت نور هم لپشو غورځاوه. خود د پپاور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی وو چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت ستنې پړنګې دوشوي چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او د نور د ډاله چور سره و د ټول سره یو ځای شو. د دې پرڅنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ یې وو د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد را منځته ک وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر هغه لاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درېزل الته لاړو جبل سراج ته د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنځ غونډې وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بلورته اسلام آباد د بینن سوان په مشي د ملګرو ملتو تړون ترجمن وو. نو ترنګ هغه لوري ونتوانیده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وشغوري. سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې د بینن سوان سره له نږدې همکارو.
زه او زما یو سملګری مونږ بینن سوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بېطرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل نو د سیمه هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا بوروچی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوایي.
نیوز ویک مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا را څرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچستان د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سشنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه په کراچي ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمر کې بریټ کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. بریټ یې ویشه ځنه ځانمر کې بریټګری خړی وو. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حمله نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته شو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د اوري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه د امریکایي کمیسیون راپور ته کتلې دي. د مقالې په پیل کې ولولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوې دي.
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
تاسو ګڼ پیغامونه بیا هم مخته د واتس اپ لاري او همدرنګه زموږ د پیغام ثبتونکو ټلیفوني شمیرې لاري را رسیدلې دي. ل دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤل چارواکو څخه غوښتنه ده چې الحمدلله په خوست کې امن